درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. په فراه ولایت کې د طالبانو یو سیمهیز چارواکی په دغه ولایت کې د سیلونو له امله د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز پرون وویل دواړه قربانیان هغه ځوانان وو چې د تفریح لپاره یوې غرنۍ سیمې ته تللي وو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت ویندوی ملا جانان سائق پرون ویلي وو چې په تیرو دریو ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ټپیانو شمیر 20 اعلان کړه. ویل چې د افغانستان په کلیو کې د سختو سیلونو له امله 568 کورونه ویجاړ شوي دي. دا وا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن او سبا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې ورښتونه کیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل په مشه د سعودي عربستان یو چکپوره پلاوی به د اپریل په 15مه او 16مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکوي. د دې سفر هدف د دوارخیزو همکاریو د پراختیا او د دوارخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه بلل شوې ده. د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عربستان ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 25 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. یو جګپوره امریکایي چارواکی وایي ایران پر اسرائیل تر برید مخکې د سویس لاري له امریکا سره اړیکه نیولې وه. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه اخیستو غوښتنه وکړه پرون وویل امریکا او ایران د سویس په مټ څو ځلې مستقیمې اړیکې ساتلې دي. په تهران کې د سویس سفارت د امریکا د ګټو ساتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ادعا کړی چې هیواد یې پر اسرائیلو لبرید 2 ساعته مخکې په دې اړه د سیمې هیوادونو ته خبر ورکړی وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا خبره سمه نه ده. د اسرائیلو دفاع وزارت وایي ایران د لسو کروز توغندیو په ګډون تر 200 په ډیرو بې پیلوټه الوتکو او راکټونو پر دغه هیواد بریدونه کړي دي. د اسرائیلو په وینا د ایران 9 بریدونه شند شوي دي. ایرانی چارواکی وایي پر اسرائیل او بریدونه پای ته رسیدلی، خو خبرداري ورکوي چې که اسرائیل پر ایران د بل برید هڅه وکړي سخت جواب به ورکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د نوي درجه بندۍ لمخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې و مقامه پرمختګ کړی دی. اوس افغان لوبډله د 1.5 نمرو په لرلو سره په 1500 مقام کې ده. په دې توګه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تر لایبیریا، مالدووا، ګیانا، سنگاپور، یوګانډا، یمن او هانګ کانګ څخه مخکې شوې ده. تر دې مخکې افغانستان د فیفا په درجه بندۍ کې 1500 ځای درلود. د دې جدول په لومړي ځای کې ارجنټاین او دوهم فرانسه ده. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. په اورسګان ولایت کې سیلونو لښته لښته 12 تنه مړه کړي او زیات تاوانونه یې اړولي.
د مرکز څخه د جراوت پورې لار بند ده. د مرکز څخه د غذا پورې لار بند ده. د مرکز څخه د چینه
پاکستان لنن څخه د افغان کډوالو د استلو بل پړاو پیلوي. د تعمیراتي شرکتونو خواندان وایي چې د دوی پیسې چارواکي ورکړي ډیرو خلکو ته به د کار زمینه برابر کړي.
موږ شرکتو پیسې په اختیار کول کې ان شاء الله شرکتونه به وته ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکی او روزمره کارګر کار اخته کولای شي.
ځینې افغانان شکایت لري چې په افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت د ګاونډیو هیوادونو پرتله ټیټ او بیا لوړ ده.
موږ د خپل انټرنیټ د ګاونډیو هیوادونو سره مقایسه کوو، هلته د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي.
امریکا وایي چې اسرائیل پر ایران ځوابي برید وکړ، برخه به پکې وانه خړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاکل شوې ده چې پاکستان نن د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان مخکې ویلي و چې له اختر وروسته د اپریل په 15مه به د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړي. پاکستان کابو 850,000 افغان کډوالو ته چې کارتونه لرل د اپریل تر 15مه وخت ورکړی و چې په خپل خوشووب ځکه په زور به وباسي. له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لومړی پړاو د تیر کال د نومبر په پای کې پیل شوی و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
له پاکستانه د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو او رجستر شو کډوالو پی او آر د استلو په لړۍ کې 8,000,000 کډوال له ګواښ سره مخ دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اپریل تر 15مه دغو افغانانو ته وخت ورکړی او چې په خپله خوښه ووزي. د دې مودې په ختمېدو سره د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو دوهم پړاو پیلېږي. ګڼ د افغانان له کلونو او ان لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او وایي چې په لږ وخت کې خپل کاروبار نشي پرېښودلی. دلی یو افغان کډوال احمد چې په پیښور کې زیږیدل آزادی رادیو ته ویل
دی لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمنګ کمې پیسې باندې دي ام وخت نسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، الته حالت هغه څه خراب دي، کار روزګار نشته او دلتم دای مونږه تنګي دا چې اوس مونږه په جلتې کې زونو دا ارس مونږ نه په نیم ریټ نه په کم قیمت باندې اخستل کیږي نو په کار د چي د لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي ځکه دلته مونږه بالا پیسې خلکو سره باندې کړې دي.
افغان کډوال شکایت کوي چې د پاکستان په بیلابلو خارونو کې پولیسو لټاکلې مودي مخکې د خلکو د زورولو او نیولو لړۍ پیل کړه. لیدې ډلې یو افغان کډوال حقیار ازادي رادیو ته وویل
او زمونږه دا د پروتوکار چې دا په دستي کې نه ختميږي، په مونږ هم د خلکو پیسې پاتې دي، زمونږه پیسې هم په خلکو پاتې دي او دلته پرون پولیس راغلی او د پولیس چاپا والا کا زما وروري مونیو زما تری مونیو اغه دوانه بهوتله زته وتختیدم.
په پاکستان کې لکلونو میشتو افغانانو سر بیره غنغه افغانان هم د استلو لګو اکثر مختی چې طالبانو په بیا واکمنیدو د هیوا تتللی او اوس لویدیزو هیوادونو ته دتلو په تمناستي. لدی ډلې اکثر خلکو په تیرو کلونو کې ځانونه له پاکستانی ادارو سره ثبت کړي او اسناد یې اخیستي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو لمخې د 2023 کال لاګست وروسته لشپک 100,000 ډیر افغانان پاکستان تتللی. د طالبانو حکومتي چارواکي او د ملګرو ملتونو اداري اټکل کوي چې په شپږو میاشتو کې تر 500,000 ډیر کسان له پاکستانه ایستل شوي او یا هم په خپل خواخه افغانستان ته ستانه شوي. اکثر د افغانان چې په ساړه ژمه کې له پاکستانه وایستل شول په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د روان کال د مارچ په 11مه یو احصایه خبره کړه او ویل چې پاکستان کې شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال میشت دي او دوی ته د رسیدو لپاره 388,000,000 ډالر ته اړتیا ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې سیلونو لشتلجه 12 نمبر کړی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولې دي. په روزګان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او لسوالیو کې وړ مشبه یو ځل بیا سیلونه راووتل او د مرجوب لو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښ کړل. طالب چارواکي وایي چې د سیلونو لامل د ترین کوټ کندهار او د ترین کوټ او د روزګان د ولسوالیو ترمنځ لارې بندي شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو ځل بیا سیلابونه راوتلي او په زیات اندازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله خالد د څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس چې دا مهال دې ترلاسه کړي دي په دغه ولایت کې سیلابونو 12 تنه مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. نوموړي وایي تر ټولو زیات زیانې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ چورا گیزاب چنارتو او جیراوت ولسوالۍ کې خلکو ته رسولي دي.
تلفات صاحب زموږ په ولایت کې تلفات پیښې دولو ته ورسېدل. مختلف خلک بعضې چینیان چې د کوره وتلي دي پر خپل مخ په دې څو خلک جراوت کې رسلي دي. څو نفره غټ خلک دي په کرمستان کې یو زموږ د ولایت په مصطفی ورور او یو بل ملګری و دوه نن دغه شیدان کړي.
د اورزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس یاتوي چې سیلابونو د اورزګان او کندهار د لوی لارې په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. نوموړي وایي د دې ټیمونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو سره په مرسته بوختي خو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د سیلاب ځپلو سره د سرپنا په برابرولو او نورو غذایي برخو کې ورسره مرسته وکړي.
لارې د مرکز څخه د ګراوتو پورې لاره بند ده، د مرکز څخه د غذاو پورې لاره بند ده، د مرکز څخه د چینه سوپو دغه پورې لاره بند ده، تر چرچینو پورې د خاص روزګانو د مرکز په مابین کې لار بند ده، چوری او د مرکز په مابین کې لار بند ده، ټول هغه لار بند دي. د روزګانو د کندهار لار مکمله ده. وو وو څه مونږ مصرف ته اوس وسپره موږ ته اعلی قطعه منیږي د اوس ډیر وخت کې د خارجانو څخه ځاننه چولې د زمر پر خدانه شي نه سر د دې کور تخریب ټول کوبینه ده. درې موږ دیو غونی ورځي اجه غونی وره ورکو دا خو یو ما یڅ شي لانی کیږي.
لادی ټول سره سره د اورزګان اوسیدونکو وای سیلابونو سخت ځپلې خوای تر اوسه پورې ورسره هیڅ یو چامرستنه د کړي. دوی هم له نړیوالو موسساتو او طالبانو غوښتنه کوي چې ورسره مرسته وکړي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکړي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رادیو.
سپین مړې ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي چې امریکا د ایران د بریدونو په جواب کې ل اسرائیل سره برخه نه اخلي. روټرز خبري اژانس او څو نورو امریکایي رسنیو د سپین مړې د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتانیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا راپور ورکړی دی. لبل خو د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر بنی کانس ویلي ل ایران به په مناسب وخت او بنه تاوان واخلي. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلی چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیل د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپل وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یک شنبه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړ چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې په کې څه باندې لس کروز میزایلونه هم شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو ویلی چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلی، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لا کلک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړي.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظر دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي. خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
لا خبرونو ور اخوا
سره لدی چې پسرلی راغلی او هوا نسبتا معتدله شوې، خو ځینې کارګر وایي چې د تعمیراتي کارونو خونده ډیره نشته. د دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې د تعمیراتي کارونو د بیا پیل موسم دی، خو د دوی کارونه د پخوا په شان نه دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمېر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، ساختماني کارونه ساړه دي چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایرانه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دای نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځنی کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو، بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزده کاریګر دا ټول بیکاره دي او دوی ته کار نشته. دا کارګر د موږ مسلکي په بخش دی، اوبو رسولو په بخش دی، برق او قالب بندي او ریخت او نور مسطه او نور کارو کې موږ سره مصروف و. ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکاره دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تعمینات ده او یا د مونږ ګرنټي ده، خو د مونږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی چې دا پیسې دي دوی په اختیار کې ورکړي، ورته روسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې دي د شرکتونو په اختیار کې ورکړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر شرایط سخت دي او هر څوک نشي کولای چې خپل سیم کارت ثبت کړي. له بلې خوا د مخابراتي چارو کارپوهان وایي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول ضروري دي، خو باید د ثبت په مهال خلکو ته اساني رامنځته شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لای هم به یې لوړی او کیفیت دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمېر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټې شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي دی ازادي راډیو ته یو ویل،
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، دې لامل نشي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومنګ غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، نو په دې صورت باندې موږ نشو کولای په خاطر غواړ خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ که د خپل انټرنیټ د گاونډي هیوادونو سره مقایسه کو، هلته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سمه توګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بې ولې لوړې دي و مغختل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین وو پوښتو، خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علي کوزي هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نو موړي 13 ورځ پر خپل اکسپانه افغانستان کې د انټرنیټي بېو د لوړوالي ځنی لاملونه په ګوته کړي چې د پټوکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبوتا د افغانستان مستقیم نه لاسرسي دی. عنایت الله علي کوزي ویلي د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي، چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړ دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسیدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیازلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبرې له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خواله 225 افغانۍ پورته وه، 110 افغانۍ او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.15 افغانۍ پورته وي او آن نیټ ته د 1.15 یا افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وځ کېدلې نوې نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته ویل،
د دغه ټولو مصارف سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده، دا ډیره لوړه ده، ډیره قیمته ده نظر هغه مصارف ته چې د شرکتونو ور باندې راځي. په خو هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیره جدي خبرې شوې وي، مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسولین چې دي په یو شکل باندې هغه نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخکېدو، په ځانګړي ډول پنجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو، تر ډېره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم، اتصالات، روشن، ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې په اوس وخت کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 14 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي.
په کندوز کې هم د نوکریزو دود شواندی دی. د شمیر کندوزیانو په وینا نوکریزې د نجونو او ښځو د سینګار یوه مهمه برخه شمیرل کیږي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په نوکریزو د لاسونو د سره کولو دود له ډیرو پخوا زمانو څخه په افغاني ټولنې کې رواج دی. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
او کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ساده راډیو ته وویل،
خینا د یک موضوع سنتي مردم است کې بدر از زمانه سابق استفاده مې
ډیرو پخوا کلو راهیسی په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او خزي خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د خزو د سنگار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نمړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګلوای د اختر د رارسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزي هم پیری.
خینا خو دې په خاطر په خوشاله په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو دایما دایما عمر تخمینا 25-35 کلام دی، یم کنه چې هم دغه خلک استعمالی استفاده کوي، ډیره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکی مرتضی بیا وایي، په نوروز، اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینا د اوراسم رواج د خصوصا کندز کې د پډیر ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. پختورو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپېل خوانه استفاده کوي او دا رواج په ټول ولایتو کې شته. خینا کوم ز معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارې راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پر نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریز خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، نو هر کمپنی گانی دی، پاکستانی هم پکی رازی، خو وطنی هم پکی اشتا. اوس وطنی اوس الحمدلله خی دی، ریزلت هم خده، خلکو تا هم خوخیی و فروش هم خده، پا خواقون دی اوس هم فروشات شتا دی نکریزو.
پر اخترون و سربیره پا افغانی طولن کیان دی واده یوش پا هم دی نکریزو شپی پونم یادیگی. چې د زم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزي وړي او د نکریزو شپې پاړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې 40 لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښه، نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي. ښه، کړي.
سلام علیکم د آزادې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. الله خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور اخلاص کړي.
ساعت 5:30 دقیقه